السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د آزادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پیل شو. په راپورونو کې اوري چې د کندوز ولایت چارواکي وایي پر کندوز ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په دې ساعت خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو پیل له خبرونو کېږي. له فریبا ظاهر څخه اوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستۍ سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه بحث روان دی. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلیزو بریدونو د شاتګ خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري او د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوې غرنۍ سیمه کې د بس د شوېدو له کبله لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستۍ سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسېدلي دي. نوموړي زیاته کړه
تا هدي اشار خلجات كم من ده وتمام هم مسائل سرش بحث شده و اماده شده بقى. يعني بعض نقاط من ده سرش امروز بحث میکنیم و باز ببینیم شام همش تکمیل شده یا در روزهای آینده بحث.
د غرض له طالبانو سره د امریکا مرکزی پلاوی ازادي رادیو ته ویلي چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماټیک کلوب کې دوام لري. دغه ټیم وایي د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. په همدې حال کې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې ښې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. تر دې ورځ د مخه ولسمشر ټرمپ ویلي وو که چیرې له طالبانو سره د سولې موافقه و هم سي 8600 امریکایي سرتیري به په افغانستان کې پاتې سي. په داسې حال کې چې د کندوز امنیتي چارواکي د طالبانو د ډلیزو بریدونو د شاتګ خبره کوي، په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي جګړه د دې ښار په څنډو کې لا هم دوام لري. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د اوسیدونکو اندېښنې راخیستې چې وایي پر نامنیو سربیره د جګړې له کبله د اوبو رسولو او برېښنا سیستمونه پرې سوي، مخابراتي شبکې کار نه کوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. غلام نبی د کندوز یو اوسیدونکی دی او د روانو جګړو په خاطر ازادي راډیو ته وویل
حوزه را دوباره و به طور عادی برگرداند. نیروهای امنیتی ما خواهش میکنیم که ما دیگر دوباره نمیخوایم که دوباره شاهد بدبختی بودیم، دیگر نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگر مردم کندوز خسته شده.
د وسلوالو طالبانو ویان زبی الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دوی پراخ بریدونه پر کندوز وکړل. تر دې وړاندې افغان چارواکو ویلي چې د وسلوالو طالبانو دغه بریدونه یې په شا تمبولې دي. دوی په ښار کې تازه نفس کوماندو ځواکونو ځای پر ځای سوي دي. نوموړي وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا هم کړې ده. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته ویلي وو چې بریدونه تېر شپه شاوخوا یوه نیمه بجې له څو استقامته پر کندوز ښار پیل شول او تر سهاره پورې جګړو دوام وکړ. نوموړي په دې جګړو کې ملکي وګړو او افغان ځواکونو ته د اوشتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو په 2015 میلادي کال کې هم پر کندوز برید کړی وو او د یوې لنډې مودې لپاره یې د دې ښار کنټرول واخیست، خو د ښار بیرته افغان ځواکونو ترې ونیو. د روزګان د روغتیا مسؤلین تاییدوي چې په دې ولایت کې له تېر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤول سیف الدین همنوا ازادي راډیو ته وویل چې د روزګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې دي. د روغتي چارواکو د معلوماتو لمخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزرن یا پولیو 12 سپیشي سبڅوي چې یوه یې په ختیځ کونړ ولایت، نورې ټولې په جنوبي ولایتونو، په ځانګړي ډول په روزګان، هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطحه غیوادونه دي چې لا هم د ویروس پکښې پاتې دی. د پاکستان په شمال ویدیس کې یو په یو غرنۍ سیمه کې یو رود د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تلرويشت کسه وژل شوې ده. د پاکستان پولیس وایي دا پېښه د اګست په 10مه د خیبر پښتونخوا په بارکوستان سیمه کې شوې ده. د پولیس په خبره په دې بس کې سپاره کسان ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې له یو واده څخه را روان و. په دې پېښه کې نه تنه نور ټپیان شوې دي. د پېښې د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې. پولیس او د ژغورنې ډلې په غیر لرې پرتې غرنۍ سیمه کې د پېښې سیمې ته د رسېدو هڅه کوي. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان یو پرم ایرانی تلوړن کې کشتی باندې بندیز ولګاوه. د بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي اعمالو پلویان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ ویل چې پر یاد ایرانی کشتی یې لدی کبله بندیز لګولی چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنگټن ګمان کوي دغه تلوړن کې کشتی د سوریې په لورې روانه ده. کشتی چې مخکې ګریس یو نومېدل د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول شوی و. بریتانیا وایي دغه کشتی چې 2.1 میلیون بیرل تیل پکې بار و د سوریې پر لور روان و چې د ایران نږدې متحد دی. د جبل الطارق چارواکو د اګست پر 19 وروسته لاغه دا کشتی خوشی کړه چې سوریې ته د نه تګ تضمین یې ترې واخیست. د خبرونو پای
څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. تاوره چې په کندز کې د ازادي رادیو خبريال وایي هغه جګړه چې تیر شپه پیل شوې لا هم د شار په څنډه کې روانه ده.
بار شاهد بدبختی بودیم دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است دیگه، مردم کندز خسته شده است.
د جنگ ترڅنګ د سولې موضوع هم تعقیب او په خطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وی چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقه متن نهایي شوی.
بعضی نقاط مهمه سره شو امروز بحث میکنیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د جمهوری ریاست یوازې 9 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښتونو په اړه معلومات ورکړي.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لاهې مطابق به دغه نمایندان تر قانوني بخښت.
د خبرونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ دوه اونیز پروګرامونه خبرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه؟ د کندز ولایت چارواکي وایي دغه ولایت پر مرکز د وسلولو طالبانو د تیر شپې برید پشا تمبول سوی دی. د امنی قمندانۍ ویاند ویلي چې سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسېدلي دي. بلخوا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې د کندز خان آباد پر عمومي سړک دوی حمله کړې او ګڼو سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په کندز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان را سره په مستقیم تماس کې دی. آریان صاحب، دغه شپه چې خبرې کوو څه وضعیت دی په ښار کې؟
مننه صالح صاحب، زه خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکوله، کندز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی. یعنی خاص ټول تړلی ده، ټول د ښار په هر ګوټ کې هر شاوخوا سیمو کې فوجیان لیدل کېږي، فوجي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویر کې دي. د کندز اوسیدونکي وایي چې د جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی ده. همدارنګه شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوې دي. کندز ته ښار لوی لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او د چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي تر څو کندز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندز ته راغلي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه وارزوي.
آریان صاحب، په ښار کې د خلکو تګ راتګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
صالح صاحب، په ښار خو په ټولو کې تړلی ده، دوکانونه خلاص نه دي، د خلکو تګ راتګ هم بند ده. حتی موږ چې ګرځو زیاتره ځای کې د ځواکونو له غبرګون سره مخ کېږو چې اجازه نه ورکوي یو سیمینه بله سیمې ته ولاړ شو. او یوازې د کندز د دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي، او د کابل اډم دلته را انتقال شوې ده. اوس څه غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي، باید دورې سره خرګوټی راشي، له دې ځای نه په ټکسي متوجه له ښاره ووځي.
آریان صاحب، ځینو روغتیایي مسؤولانو ویلي دي چې تر اوسه 4 مړي او 13 ټپیان ور وړل شوي دي چې ماشومان هم پکې شامل دي. ستاسو معلومات د مرګ ژوبلې په اړه څه دي؟
په جاره و د چارواکو څخه پوښتنه وکړم چې خدای دې ستاسو د مخابراتي شبکې باندې څه ویدي او بل چارواکي په جاره څنګه وي دوی په وارور موږ پوښتنه کوو زیات شمېر چارواکي د فونډز ټلیفونو ته ځواب نه ورکړي کم کسان چې موږ سره فینر وو په جاره باندې څنګه وي خو ښایي چې مرجو لا وکړي ځکه چې ډېر درنه جګړه وه اته په خار کې د درنو وسلو پکو وسلو مرمۍ سره تبادله کېدل په خار کې حسابات کوي.
ډیر مننه د ازادي رادیو خبريال اجمل آریان و چې د کندوز ولایت د ورستي وضعیت په اړه را سره خبري کولې. د اجمل آریان په څرګندونه کې مودا هم وردل چې د افغانستان د کورنوي چارو وزیر او د دفاع وزیر دغه شار ته رسیدلې دي. له کابل واصل وصال را سره دی. وصال صاحب، ستاسو معلومات څه دي چې وزیران د کندوز د ارزونې لپاره له کوم پلانونو سره دغه ولایت ته ورغلي؟
ډیره زیاته مننه صالح صاحب، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ترڅنګ د غوس ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر غرمه مهال کندوز ولایت ته تللی دی. والته دی همدا اوس هم هلته دوی له امنیتي مسؤلینو، امنیتي ځواکونو او د هغه ولایت له ولایتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او د وضعیت د خوالي او کنټرول په اړه به هغه ته پلانونه ورکوي، هغه سره به خبرې اترې کوي. څو شپې وړاندې دغه خبره د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وکړه او ویل چې اوس مهال په کندوز ولایت کې وضعیت ښه شوی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په مخه قندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په هغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی او تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت د قندوز وضعیت راوګرځي.
بله، له دې وړاندې د ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي وو چې د طالبانو بریدونه به بې ځوابه نه پاتې کیږي او دوی به له هغه برخلیک سره مخ شي چې څو کاله مخکې ورسره مخ شوي وو. دوی ویل د کندوز ښار په شاوخوا سیمه او یا د کندوز په ښار کې دنه د طالبانو بریدونه د خلکو سره ښکاره دښمنی ده. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي وویل د طالبانو دا بریدونه جوتوي چې تر اوسه هغوی سولې ته پابند نه دي. څلی صاحب، له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت ویان هم خبري ناسته لرله او هغه هم ډاډ ورکړ چې هلته چې پولیس دي، امنیتي ځواکونه دي، هغوی پوره کوښښ کوي چې هلته حالت عادي شي او د خلکو امنیت په ښه شان سره ټینګ شي. بلې صالح صاحب،
ډېره مننه. د واصل وصال په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیران کندوز ښار ته رسیدلي دي. له دوی سره په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان هم ملګری دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې په کندوز کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. په څو شېبو کې بیا هم د کندوز روان وضعیت څېړو.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې غوښتونکي ده.
د کندوز ښار اوسیدونکو وایي چې لا هم د ښار په شاوخوا نږدې څنډو کې جګړه روانه ده او دغه وضعیت اندېښمن کړی دی. د کندوز چارواکي به وایي چې وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندوز د سیمایزو چارواکو د خبرو پر بنسټ چې له تېرې شپې رئیس وسلوالو طالبانو له شاوخوا نږدې سیمې پر ښار ډله ییز برید پیل کړی او لا هم د ښار په نږدې څنډو کې خال خال جګړه دوام لري. کندوزیان پر حکومت غږ کوي چې د دې ولایت روان وضعیت د رسیدنه وکړي تر څو بشري ناورین رامنځته نه شي. د دې ولایت یو تن اوسیدونکی شاه رسول په دې اړه ازادي راډیو ته وویل امنیتي چارواکي باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي، ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. د خلکو په خبره چې د جګړې له کبله د اوبو رسونې او د برېښنا سیستم بند شوی او دغه راز مخابراتي شبکې هم بندې شوې دي او ترڅنګ ښار ټول تړلی دی او دې وضعیت خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز ښار یو تن اوسیدونکي محمد امین په دې اړه ازادي راډیو ته وویل اوبه او برق نشته، وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. باید چارواکي ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته توجه وکړي. ښایي کندوز بیا ځلې د طالبانو په لاس سقوط وکړي. بلخوا د کندوز امنیتي چارواکي بیا وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د وسلوالو طالبانو بریدې پر شا تمبولی او دغه راز د ښار په مهمو سیمو کې تازه دمه ځواکونه هم ځای پر ځای کړي دي. د کندز د امنیت قمندانۍ ویان سی سرور حسینی په دې اړه وویل:
نیروی امنیتی شما از دیشب تا به حال مردانه میر از من
امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو برید پر شاتم بولی او دغه راز د هوایي ځواکونو په برید کې شپږستنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د افغان ځواکونو طالبانو ته دا اجازه نه ورکوي چې د تیرو کلونو تجربه بیا ځل تکرار شي. خو د کندز سیمه ییز چارواکي د ملکي وګړو او د امنیتي ځواکونو مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. د یادونې وړ ده چې د دغې جګړې له کبله د کندز تخار، د کندز شیرخان بندر او دغه راز د ولسوالیو لارې د ترافیک پر مخ تړل شوي دي. وسلوال طالبان په داسې حال کې پر کندز ښار خپل برید پیلوي چې له دې وړاندې د ولایتي شورا غړو او د دې ولایت مدني فعالانو د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو فعاله فزیکي حضور څخه اندېښنې څرګند کړې وې او دغه راز له چارواکو یې غوښتلي وو چې د ښار شاوخوا څنډې د دغې ډلې له وجود څخه پاکې کړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د امنیتي چارو ځینې څارونکي پر کندز ښار د طالبانو د حملې هدف د سولې پر روانو مذاکرو کې د امتیاز ترلاسه کولو هڅه ګڼي. وصل وصل پر دې موضوع د امنیتي چارو د څارونکي محمد اګل مجاهد نظر راخیستی.
په دې شک نشته چې دواړه خواوې، نه تنها طالب بلکې حکومت هم خپل حملات کوي. تاسو ولیدې په بدخشان کې به د کرانه منجان ولسوالۍ، د اماغان ولسوالۍ او د وردو جوړو سوالي باندې دولت حمله وکړي. نو دو طالبانو په خاطر دي چې دغه غچ واخلي، په ځان بیا په قوت وخی په کندز باندې حمله کړي. زه دغه حمله محکوموم، دا ډېر یو غلط کار دی. د داسې حملاتو نتیجه دا ده چې دوی خپل بادارانو ته وخی چې موږ یادي هنوز هم قوی یو، په افغانستان کې ارته کولای شو.
دغه سه حمله چې تاسو یادونه وکړه چې طالبان هم کوي او حکومت هم عملیاتونه کوي، د سولې پر روانو مذاکراتو باندې ساغیز لرل شي،
دا ډیر بد تاثیر کوي. زما په نظر دواړو خواو ته لازم داد چې د نرمښت نه کار واخلي، یو ببل حملې ونه کړي، تعرضونه ونه کړي. هر سړی چې په هر ځای کې دی، په هغه ځای کې دی، آرامه پرېږدي چې ژوند وکړي، هم طالبان هم حکومت، او د سولې خبرې دې شروع کړي. من افغانان مجموع کې د افغانستان ولس د جنگ نه ستړی دی. افغانان با عزت سوله غواړي، پایدار سوله غواړي. اما دغه حملات هم د طالبانو دخوا هم د حکومت دخوا دا سولې پروسه کولای شي خزشدارې کی، یعنی زیانمنې کی او نورم نفرت زیات کی.
دا دریم ځل دی چې په کندوز باندې دغه سه لوی حمله د طالبان لخوا نه کیږي. حکومت په مخنیوي کې ولې پاتې راغله ده؟
تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا په دا څلور دېرش ولایات، 315 یو ولسوالۍ کې په اکثریت کې دوه درې ولایات ما سوا چې لږ امن دي ښه دی. نور په ټولو کې جنگ روان دی. حضور د طالبانو هم شته او د حکومت هم شته. حکومت هم جنګونه مخکې وړي. دا جنگ یو غټ امکانات ضرورت لري، غټ سرمایې ته ضرورت لري، د دې درست مدیریت کول ته ضرورت لري. د افغانستان امنیتي ځواک دی، دا بدون پیمانه هم نه دی چې ټول ولایاتو کې کور په کور ودرېږي. بدون شک طالبان د کندوز په مناطقو کې نفوذ لري، د نورو ولایتونو، د سمنګان نه، د مزار نه، د بغلان نه، او د دې ولایتونو د بدخشان او د تخار نه هم کولای شي کندوز ته حشر وکړي او د کندوز باندې عمومي عملیات وکړي. په کندوز کار باندې حمله وکړه، تاسو نو کندوز نیوای نه سي والا ا دې اوس درغه امنیتی ځواکونه په قوت د کندوز ځای په شاو تم بولای. بل اخر تاسو کندوز نه نیوای، چې نه نیوای او کې ونی شي ساتلای نه سي، نو بیا ولی خلک ازیا ته وي، ولی ځان تباہ کوي، ولی د حکومتي ځواکونه تباہ کوي، ولی ولس تباہ کوي. زه فکر کوم چې حکومت هم ابو خپل مشکلاتونه لري، امنیتی ځواکونه دوی بام په مختلفو ځایو کې په جنگ اخته دي. په بدخشان کې دا اوس عملیاتونه روان دي، په نورو ولایتو کې. بلاخره هغه امنیتی ځواک په خپل په کندوز کې دی، هغه په دې حد کې اورتیا نه لري چې مکمل دفاع وکړي. مجبورن وخت ته عملی کیږي، د نورو ځای نه قوت ورسي، واسه چې قوت ورسي دا زمانګیره ده.
د امنیتی چارو څارونکي محمد اګل مجاهد وو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د سولې موضوع تعقیب او په قطر کې د طالبان سیاسي دفتر وی چې امریکا سره د دې ډلې په مذاکرو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي. خو ځینې چارواکي وایي چې دا بلری وی چې امریکا له افغانستانه د خپلو ټولو پوځونو د ایستلو په اړه موافقه وکړي. رحمت الله افغان نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقه متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو د وټلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د دواړو لوري استازي نن شنبه د موافقه پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ور باندې بحث وکړو. خو ښاغلی شاهین د دواړو لورو د موافقې په ځانګړي ډول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بل خوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لري بریکي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخه جوړوي.
ما فکر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان به 15,000 کسه بندیان خلاصېږي په اول نوبت کې، بیا به نور دوه نوبتونه وي په هغه کې به نور خلاصېږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناستې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبر هلته په بین الافغاني ناستې دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یوه تروریستي ډله ده. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځ هم په کندوز کې په څو ځایونو حمله وکړي. هغه څه چې طالبان مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د استراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لیدل کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نه هم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دغه کمیسیون ته راپور ورکړی. دوی وایي که پاتې کاندیدان د خپلو لګښتونو راپور د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورنه کړي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به معرفي سي. ناجیه صافی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري زو ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته معرفي شي چې تر اوسه یې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 9 کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسون ته ورکړی دی، خو هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینو نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پوری کړي او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تیرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسون به دوی د شکایتو کمیسون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسون به هم د خپل لایحه مطابق به دغه نوماندان سره قانوني برخورد.
دغه کمیسون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر 11 یا هم تر 12 ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د لایحې له مخې د جمهوری ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هر میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له 1,000,000 افغانۍ ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. لبلی خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو له دې کړنې ښکاري چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
په دې معنی ده چې دوی دغه اصول او لایحې ته بې پروا دي او دا خپل دغلوي چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. دوی نه شفافیت د دوی لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسیږي. دا ښایي چې دوی البته په راپورونه کې په لګښتونه کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
څلور بجې او شپږ ویشت دقیقې کیدونکې دي. د اورزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې وسله والو طالبانو تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو ضد واکسین د کمپاین مخه نیولې ده. له دې سره په دې ولایت کې په زرګونو ماشومان له دغه واکسین څخه بې برخې شوي دي. په اورزګان ولایت کې تر بل هر وخت د ګوزان یا پولیو مثبتې پیښې زیاتې شوي. شریف الله شرافت په دې اړه راپور وړاندې کوي.
روغتیایي مسؤلین وایي له تېر یو نیم کال راهیسې وسلوال طالبان د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو هغه سیمو کې چې د دوی تر ولکې لاندې دي ودې ته اجازه نه ورکوي چې ماشومانو ته د پولیو دوه څاڅکي واکسین ورکړي. په دغه ولایت کې د پولیو د واکسین د برخې مسؤل سیفالدین هم نوا ازادي راډیو ته وویل چې له امله 1,40,000 ماشومان په یاد موده کې د پولیو د واکسین څخه بې برخې پاتې دي چې تر اوسه پورې هم پاتې دي. د یوای په یاد مودا او دغه سیمو کې تر دا مهاله پوری نه د پولیو مثبت پیښ ثبتوي او دغه راز پر روان میلادي کال کې 50 د پولیو مشکوک پیښ هم ثبتوي چې ورسته تر سیډنې 15 مثبت ختلې دي. روغتیایي مسولین خبر ورکوي کچیر وسلوال طالبان یاد واکسین ته اجازه ورنکړي نو زیات شمیر نور ماشومان به هم په دغه نه علاج ناروغي اخته شي. خیر
دا موضوع مستغرق شنه سلیم سلام مشکل په دات نږدې کې هر ځای دا هغه دا مشکل زموږ د سوي او د دې د ولادت په سطح د دې سوي هم د مشکل ورته دا د مسلم د تنظیم وړاندې کړو موږ په هغه سطح باندې ستاسو د مشرانو سره خبر روان دي چې موږ دا اوس هم دغه مسله باندې مجلس وشو ان شاء الله په دې ژر کې به په دا مشکل اوله سطح حل شي او وخت دی لاته خو دا د خلکو هر ماشومان حق دی او دا د ماشوم په دغه کې اثر دی
روغتیایی مسولین وایي که د پولیو یو پیښه په ټول افغانستان کې ثبت شي نو لا هم د خطر زنګ دی. خو اوس هغه د یوازې 15 پروان میلادي کال کې په اورزګان کې ثبت شوی دی چې تر څنګ روغتیایی مسولینو خبر ورکړي که د یاد وایروس مخه ونه نیول شي نو زرګونه نورو ماشومانو ته به هم انتقال شي. د اورزګان دغه ځایي اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو دغه عمل چې د پولیو واکسین مخه نیولې د دې د ماشومانو سره د دښمنۍ په معنا یادوي.
زمانم عبدالشکور دی د مرکز وسیدونکو یم. زموږ په بیبانی ساحه کې واکسین شي نسته وروره. د مسلمانان ډیر په تکلیف کې یو ځای جنگونه او د نیستۍ غزاري دی بل ځای.
انا بیا جشولار احمدی د ترینکوټ وسیدونکو یم. والله ویره خو زیاته ویره لرو او بس نو ویډونه زیاته ویره لرو چې ویلر مریض ور پیښ زمر په ځړ کې دای دغه اندیشنه چې خدای نه کړده د پولیو او مشکل ته پیښ نه موږ به تاسو ډاکټر رسوونه غټه ویره لرو ان چې ار مریض ور پیښ زمر په ځړ کې ویره دای چې خدای نه خزه چې د پولیو نه دا خو به واکسینه ما چې بل در بل نه لري.
ما نوم خضر رحمان دی د چوری وسیدونکو. زه دا غواړم چې مسلوال طالبان واکسین ته اجازه ورکړي چې منا د ځکه دا زموږ د لاتونکو ماشومان لپاره یو ګټه دی یو دغه دی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي خو له دې وړاندې دا ډول خبرې رد کړې وې چې ګڼې دي د پولیو د واکسین مخه نیولې وي. د روان میلادي کال د پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر اوس 14 ته لوړ شوی دی چې 15 یې په اورزګان، 15 یې په هلمند، 2 پیښې په کندهار او یوه پیښه په ختیځ ولایت کونړ کې ثبت شوې. بل خو بیا دینی علما وای د ماشومان روغتیا ته پام کول پر مور او فلار فرض ده. د اورزګان ولایت د حج او قاف رئیس مولوی حمدالله عبدالی ازادي راډیو ته ویل چې د پولیو واکسین د اسلام له نظره جواز لري او باید هر مور او پلار یې خپلو ماشومانو ته د روغتیا په خاطر ورکړي. د روغتیایي چارواکو له قوله د پولیو وایرس اوس په ټوله نړۍ کې ختم سوی، یوازې په درې هیوادونو کې شتون لري، افغانستان، پاکستان او نایجیریا.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورو.
د افغانستان دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان اسدالله خالد او مسعود اندرابي د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته رسیدلی دي. که څه هم د کندوز امنیتي چارواکي د دې ښار د جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم د کندوز ښار په څنډو کې جګړې روانې دي. افغان چارواکي دغه راز وسلوال مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي، خو په نننیو جګړو کې د ملکي وګړو او افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبان وایي زبی الله مجاهد بیا پر ټویټر لیکلي چې د دوی بریدو پراخو او دوی ته د اوشت مرګوبلی پاړه راپورونه ردوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دغې ډلې په مذاکراتو کې د توافقنامې متن وروستی سوی دی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. د دغه دفتر وایي سهیل شاهین وایي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه بحثونه پای ته رسیدلي دي. دغه ورځ له طالبانو سره د امریکا مرکچي پلاوی ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې نن شنبه د قطر په ډیپلوماتیک کلوب کې دوام کوي. دغه ټیم وویل د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. تر دې دمخه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي و چې له طالبانو سره د سولې خبرې شې روانې دي، خو په وینا یې تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقه نه ده سوې. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو غرنۍ سیمه کې د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه څلور ویشت کسه وژل شوی دي. د پاکستان پولیس وایي دا پیښه د اګست په دیرشمه د خیبر پښتونخوا په برکوستان سیمه کې سوې ده. د پولیسو خبره په دغه بس کې سپاره کسان ټول دی وی کورنۍ غړي ول چې لای وودت خرار روان و. په دې پیښه کې نه تنه نور ټپیان دی او د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتو د آدریان دریا یو په نوم ایرانی تلوړونکې کښتۍ باندې بندیز ولګوه. د بندیز د اجرایي فرمان پر اساس لګول شوی چې تروریستان او د تروریستي عملو پلویان په نښه کوي.
د مهمو خبرونو له دیزمول ازادي رادیو واوري تفصيلي د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي azadiradio.com. اوس موصل وسل د نن ورځې سپورټي خبرونه ولولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د بنگلاديش پر وړاندې ټیسټ سیالۍ لپاره دغه هیواد ته رسیدلې ده. افغان لوبډلې د دغه سیالۍ لپاره یو اونۍ په متحده عربي اماراتو کې تمرینات کړي او ټاکل شوی چې په بنگلاديش کې هم یو لړ تیاری وکړي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ دغه ټیسټ لوبه د بنگلاديش په قربتوب د سپتمبر له 15 نه د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې ترسره کیږي. دواړه هیوادونه له دې وړاندې په شل ورځو او ورځنیو لوبو کې سره مخامخ شوي، خو په ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبه کې بیا د لومړي ځل لپاره مخامخ کیږي. په دغه سفر کې انډي مولز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سره د مشر روزونکي نوروز منګل او خلیقداد نوري د توپوهنې د روزونکو په توګه عملتي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلنو کم عمره خزینه لوبډله د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې نن د نوې ډیلي د فوټبال خزینه لوبډلې په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. افغان خزینه لوبډلې له دې وړاندې په خپل لومړۍ لوبه کې تیره ورځ د هند د چنډیګړ لوبډلې ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان شمس امینی از راډیو ته ویل چې دغه سیالۍ د هندوستان د پوهنې وزارت لخوا هر کال د 2 لوبډلو په ګډون ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله له 1300 کلونو راهیسې په سوبروټو کپ سیالیو کې ګډون کوي. او د ویسټ انډیز او هندوستان د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دوهمې ټیسټ لوبې پچا ویسټ انډیز ګټلې او د توپ اچونې پریکړه کړې. هندۍ کرکټ ملي لوبډلې د لومړۍ ورځې تر پایه د 500 وکټو په زیان سره 224 منډې جوړې کړې. د هندوستان په لومړۍ پاڼۍ کې تر دې مهاله تر ټولو ډېرې منډې شپږویا لوبډل مشر ویرات کوهلي کړې دي او سوځېدلی دی. له دې وړاندې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې هندوستان پونېدلی و چې ویسټ انډیز ته د 313 منډو په لوی توپیر ماتې ورکړې.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېږي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشهید د حقیقت صدې په یو بلونی خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړ ووسی د حقیقت صدې د دیونی په خبرونه کې مو دا ځل د کابل ولایت د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړون ته بلنه ورکړی ده. دار سره په سټوډیو کې د انتخاباتو په اړه په تیاریو باندې ورسره بحث کوو. د کابل ولایت لپاره تیر ځل د ولسی جرګې په انتخاباتو په کابل ولایت کې تر ټولو ډېرې ستونزې موجودې وي. له تړون صاحب سره به په همدې مسایلو باندې وغږیږو چې څومره تیاری نیول شوی دی، ستونزه شته که نشته، او انتخابات د شفافیت په اړه څومره ډاډ موجود دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب چې زموږ بلنه مو منله او د حقیقت څه دی د دیونې په خپرونه کې مو راسره برخه واخیسته. پیل به لامدینه کو چې انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی انتخاباتو ترسره کېدو ته. تاسو د کابل ولایت د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین یاست، څومره ترتیبات او څومره آمادګی نیول شوی دی؟
پرته له شکه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خصوصا د کابل ولایت هم خپل ترتیبات د شپږم د میزان د ولسمشریزو ټاکنو د شفافو ترسره کولو لپاره ترتیبات نیولی دي چې هغه مونږه عملیاتي پلان، تخنیکی پلان ترتیب شوی دی او د هغې پلان مطابق زمونږ ټول مواد آماده دی. سایتونم، مراکزم، محلونم تثبیت شوی دی کابل ولایت کې چې 555 مراکز دی، 4200 محلونه دی، دا ټول سره ترتیب شوی دی او دی عملیاتی پلان مطابق منګه دی شپږم دی میزان ته عملا آمادگی لرو ترڅو ټاکنې په شفاف ډول ترسره شي.
ډاکټر، تیر ولسی جرګي انتخابات تر ډېر ستونزې په کابل کې وي، یعنی د کابل په ځینو سیمو کې حتی مرکزونه خلاص نه شول او د دوهمې ورځې لپاره پکې بیا انتخابات ترسره شول. دا ځل ډاډ څومره موجود دی چې انتخابات به په هماغه لومړۍ ورځ باندې پایته ورسیږي او دوهمه ورځ به بیا رای چونه نه کیږي؟
په ټوله کې د کمیسیون نوې رهبری واقعا په حقیقت کې ډېر ښه موارد طرزالعملونه او لوایح تصویب کړي دي چې د هغې لوایح او طرزالعملونو سره په کتو ښه یو امنیتي او عملیاتي پلان ترتیب شوی دی. چې عملیاتي پلان خپل د موادو د اساس او غیر اساس مواد رسول دي مراکزو ته، د کارمندانو ګمارنه ده د یو شفاف پروسې د لارې، او د دې سره په څنګ کې د امنیتي پلان دی چې د مراکزو د امنیت نیول دي او د مراکزو په خپل ټایم سره خلاصېدل دي. نوي طرزالعمل کې دا واضح ده چې په 8 بجې سهار مرکزونه باید ټول پرانستل شي او په 3 بجې به زمونږ ټول رای ورکوونکي خپل رای په شفاف ډول او کامل ډول دوی استعمال کړي. د تیر په پرتله بعضې تغییرات راغلي دي. مراکز تثبیت دي، محلات مخکې به داسې و چې په یو مرکز کې 8 محل او په هر یو محل به 600 کسان ووټرز درلودو، رای ورکوونکي درلودل، چې دا به د ازدحام یا هغه ټایم چې ورته سکیجول شوی او ټایم چې مشخص شوی دې ته به نشو کولای چې دوی رستګي وکړي ده و به غځېدل. خوشبختانه په دې مرحله کې زه ډاډ در کوم چې دغه پروسه ټوله په شفاف ډول پرمخ تللې دي. د درغلیو مخه پکې 100% نیول شوی، ټول بایومیټریک سیستم کارول کیږي، او په څنګ کې د دې په هر محل کې 400 کسان به ووټرز وي، یعنی 200 کسان کم شوی دي، محلات ورته زیات شوی په دې ساحه کې. نو دا د پډاډ سره زویل شم چې دې پرته به مونږ په یو ورځ د سهار د 8 بجو نه تر 3 بجو پورې زمونږ مراکز خلاص وسی او زمونږ رای ورکوونکي به ټول خپل رای استعمال کړي او بالاخره به نتیجه به ډېر زر مونږ الکترونیک شکل د دې خپل پایلې به اعلان.
تړون صاحب، بایومټریک مسلې ته وروسته راځو، خو امنیت تاسو یاد کو چې امنیت واقعا په افغانستان کې د انتخاباتو په وړاندې ستر خنډ بلل کیږي. 528 مرکزونه تثبیت شوي دي، دا به پاغه ورس ټول خلاص وی کنه د نامنې لامل لکه څنګه چې د کورنۍ چارو وزارت اعلان وکړ لکه تل لګ 2000 مرکزونه دوی وای چې موږ نشو خلاصولې پاغه ورس باندې تاثیر په کابل باندې مشته
د کابل ولایت کې 550 مراکز دي چې دا به ټول د انتخابات پورس خلاص وسی زمنګ د امنیتی پلان چې د امنیتی ارګانونو سره زمنګ همغږي شته او د دوی هغه کوم منګه مشترک ډیسک لرو دا سیستر غوخ د کابل په ولایت کې موجود نه دی چې زمنګ مراکز به غوی ورس تړلې وسی د امنیت د لحاظ او د تخنیکی د لحاظ به زمنګ اکمالات او مواد اساس او غیر اساس مواد به چلیر ساته د مخه از منګه په مراکزو کې ځای پزې شي
یعنی ټول ولسوالیو کې به ټول ولسوالیو مرکزونه په بشپړ ډول خلاص وي
14 ولسوالۍ او 22 نه یو کې زمنګه مراکز خلاص وسی په استثنا دي بعضی مراکز چې هغه تهدید لکته جګ دي لکته تهدید لاندې دي مګر خلاص
لکه کوم شي کې
په سروبي کې منګه لری ساحلرو دی پغمان په ولسوالۍ کې یو لری ساحلرو چې هغه ډیر زیات کم ده هغه هم داسې نوی چې خلاص بنې لکه به تهدید اوس
بایومټریک مسله تاسو مخ کې یاد کړ چې دا ځل رایچونه په بایومټریک باندې کیږي منتیر ولسی جرګي انتخاباتو کې بایومټریک استفاده شو خدای ځل چې بایومټریک په اړه سوال کیږي یو څه ستونزې تخنیکی ستونزې لري تاسو د کابل ولایت د مسول په توګه بایومټریک دزګاګانې در رسیدلې سپارل شوې دي تاسو ته کنه که سپارل شوې هغه ستونزې چې کوم یادې دي چې مثلا بایومټریک دزګا د ځل د ګوتی تشخیص نشي کولای نه یو کس کولای شي چې په یو ګوته باندې سوزل رائے استفاده کیا مثلا عکس اخیسته شي دا بایومټریک خود عکس تشخیص نشي کولای احزاب په دیړه انتقادونه درلودل او د احزاب د دې انتقاد لامل د بایومټریک دزګاګانو انتقال ولایتونو ته وزندیدو
دی عملیاتي پلان په اساس د کابل ولایت په پای کې بایومټریک علی ورکول کی هغه په دې اساس چې موږ مشترک استو خپل ټاکونکو خپلواک کمیسون کې زموږ دفتر دی اکسس نږدې دی او بیرته مراکز ته زموږ رسولم د خپل پلان مطابق نږدې دی موږ په روسی پلان کې اسو مګر په ټوله کې وېزت استو دا ډاډ هم دی بایومټریک پاک لا درکم چی یوازې په سافټویر کې هغه څه چې احزاب وغوښتل او هغه څه چې په قرارداد کې دی درملو کمپنۍ سره چې د بایومټریک الی تر اخیستل شي په قرارداد کې د غټول موارد ورسره ذکر شي دا چې نوی راورسېدل او د چیک په مرحله کې هغه مرحله کې چې دا به چیک شي چې هغه کوم څه چې په قرارداد کې ویل شوی دی چې د درغلوی مخونی بول شي یا شناسایی په دقیق ډول سره ووسی د چیک په مرحله کې یو موارد دا سی وو چې دی ګوتو د دویم ځل رای کارول پکې نو بلاک شي خوشبختانه هغه هم سافټویر ورته اپډیټ شو دی کمپنی دی خوانه افغانستان ته ورسیدو په ټولو ماشينونو کې انستال شو او دی پلان مطابق اوس بیرته شروع دی او ټولو ولایتو تمزي او کابل ولایت هم د دینه برخه
راي چونه خو بیا هم افلاین وی
په ډیرو ساحو کې به انلاین په کابل کې به ټول انلاین راي چونه ووسی
د راي چونه په ترنګوالي کې لږ وخت کې ډاکټر صاحب په کابل کې راي چونه انلاین دا یو بل هغه تذکيري سټیکردار تذکيري بم تبن کاریږي کنه هر کس راځي او غوتلګي او راي چي
مشخص د دې پروسې پاک لګ تاسو یم چې یو شخص کله راځي د راي ورکوني محل خپل تذکره بلی لری ووټر لیست تر مخ کې ځای په ځای شوی یعنی په دې محل کې 400 کسان دي د په دې بایومټریک اله کې 400 کسان چې کوم په دې محل کې دي دا ورته ځای په ځای شوی دي کله چې د خپل دوه ګوتیک دي نو حالته به دې خپل ټول مکمل ډیټا راځي چې د شخص شهرت به وي د تذکره شمیره به وي او خپل د سټیکر شمیره به پکې موجود وي د دې سره په څنګ کې کله چې د پروسینې تیریږي چې د کس شناسایی شو دلته د دې سره په څنګ کې د تذکره عکس اخیستل کیږي د سټیکر عکس اخیستل کیږي او بیا د خپل شخص د رای ورکوونکي عکس اخیستل کیږي بیا دغه نورو څورته فورم ورکول کیږي او د خپل رای استعمالوي نو دا په انلاین شکل په کابل ولایت کې اکسس به ښه ده په ټول ولایت کې به کابل ولایت کې یم دې پروسې د لارې به رای ورک
د انتخاباتو د ورځې د لپاره د کارکونکو د نیولو مسله چې ول کې په کابل ولایت کې پیل شوې ده د پروسه څنګه روانه ده پاتره سلیکټ څنګه
دا پروسه درې پړاو لري لومړی پړاو دی مراکزو دی ناحیو او دی ولسوالیو دی امیرون و گمارانه دا چه مگه پینزه درش امیرین لرو او دی سرپسان که دوی دی ماوینو نوشی دریس و پینزه درش ماوینین لرو دا پروسا عمالا بشپر شویده دی و شفاف پروسی دلارین منگا دری مراحلو که دوی نزموین اخیستی دی ملکی خدمتون و دی قانون پا اساس طول مراحل بشپر شویدی عمالا دوی دی ترینینگ پا جریان که دوی تا آموزش پر کول که گی ترسو دوی بیا پساهو کی خپل عمل
ټریننګ تاسو یاد کو تړون صاحب تیر انتخاباتو کې ټریننګ یو لوی ستونزه نو ځکه په مراکزو کې زیات کارکون کې د انتخاباتو د خپلواک کمیشن د بایومټریک د دستګاو په استعمال باندې حتی نه پویدل دا ځل دغه ستونزې ته توجه شوی ده
په ټوله کې په دې دور کې موږ یو موارد نخه کړی و هغه موارد چې دی ټاکنو کمیسون دی کارمندانو دی امنیتی ارګانونو او بالاخره دی ټولو کارکونکو هغه ضعف نقطې وي هغه پنخه شوي دي او په هغې عملا موږ کار کړی دی او انشاءالله چې هغه نقاط به هیڅ یو هم نه وي موجود دوی به په ښه شان سره په درې مرحلو کې ټرین شي چې لومړۍ مرحله د امیرینو او معوینینو وه دویمه مرحله به د مراکزو د امیرینو د مدیرانو وي او د دې سره په څنګ کې د مراکزو د کارکوونکي وي چې هم به د بایومټریک آلې دپاره هم د دې رایې کارونې دپاره هم د بکس د ساتنې دپاره او د قطار د جوړونې دپاره دا به ټول په درې مرحلو کې د کابل ولایت دپاره یو دېر زره او یو سل اته ویشت کارکوونکي د همغې ورځې دپاره به وګمارل شي او عملا به دوی کار کوي او دا به ټول د یو مشخصې د آموزشي برنامې په واسطه دوی روزل کیږي
تیر ځل دغه کسان دا یو دېر زره یو سل اته ویشت کسان چې تاسو یاد کړل دا زیاتره د ښوونځیو معلمانو یعنی د معرف وزارت سره په یو تفاهم باندې دغه کسان نیول شوي خو ماشا دې تر ډېره وخته پاتې او حتی تر ویل کېږي چې تر اوس هم نه دي ورکړل شوي دا ځل دا پروسه څنګه ده هماغه کسان نیول کېږي که نه کوم نوي کسان ونیول شول
دا ځل مطلق متفاوت دی د آزاد رقابت د لارې موږ ټول د سټاف نیول د کارمندان نیول د آزاد رقابت د لارې دي تر دې محله پورې یعنی یو دېر زره یو سل اته ویشت کسان به د آزاد رقابت د لارې نیول کېږي نه په کومه هوکړه
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور ودان ژوندي اوسئ
مننه ستاسو نوم کور ودان
درنو دوستانو مننه چې ازادي رادیو ته غواګیاس د کابل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وحید الله تړونو چې د حقیقت څه د دیونه خبرونه کې زموږ پښتون ته ځوابونه راکول تاسو هم مننه چې د خبرونه مر سره تر پای ووریده تر بیا د الله په امان
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته زه همایون هیواد هرکلی کوم دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې تنکیو ځوانانو ته د موبایل ورکول څه پایلې لري
گیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا ډاونلوډ وکه دا خبرې دی او دې کې مصروف وي
آیا موبایل تنکی ځوانان له درس څخه راګرځوي
ورته نه ویل کېږي چې تاسو ولې کاروئ یا ولې درس نه دی ویلی
او که تنکیو ځوانانو ته موبایل ورکول کېږي څه ډول او د څومره وخت لپاره ورکړل شي
خپلو تنکیز بانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي
په دې خپرونه کې هم دا موضوع راسپړو هیله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړی اوس چې ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیرې ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډېر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځې سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوځي خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپټ کې مصروفه وي
ډېری داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپیډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوه چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفه وي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپیډ کې مصروفه وي، ګیم وکه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفه وي، درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی تر اتلسو کلونو سکت عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا تلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کارت نه پرېښودل کیږي، یا سوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په مغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داس پروګرامونو باندې په غل زده به شاید دغه مصروفیت وي، نه په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا سیم به وخت ځای کړی وي، هم په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډیر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومان ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت یې باید منظم کړي، ځکه که چیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي، او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دي چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د په وینا داسې موبایل دی نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي، کنه د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیرۍ هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي شئ چې خپل هدفو ته ورسیږئ.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلق اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کېدلی سي. یو دا دی چې داسې تشخیص دي کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایلو ته اړتیا لري. مثلا ماشومان ته که ټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځینې مواد واچول سي ښه خبره ده، خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دې لپاره نه ده ضروري. نو یو دا شی دی چې دا شی تشخیص سي. دویمه موضوع دا ده حتی دغه غټ موبایلونه او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا له ټاب څخه د ګیم استفاده کول دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشن ورته جوړ کړی دي، په هغه کې دوی ګیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته ګیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه، خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه یې، دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کي، کلویان مثلا خپل وخت نوی تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزن له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزن ګیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډېر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهېږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې، ماشان مثلا دغه شی په خپله نه کې مراد، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا که دوی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپله دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم. نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته که دوی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې یو ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولی سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونته دا خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
ساعت 5 است.